Radio.
شنبه د جوزا شپږ ویشتمه د جون شپاړسمه د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونه پیل شوه او د خپرونې د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولی شي. روانه خپرونه مو د نیم ساعت په مخه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخ ته وړم. السلام علیکم او بیا مو هم اختر نیکمرغه. په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې د افغانستان ولسمشر د پاکستان د تحریک طالبان د ډلې د مشر د وژلو خبره تایید کړ او د دې پیښې په ارتباط یې د کابل او اسلام آباد پر اړیکو نظر څرګند کړ. تر خبرونو وروسته جزئیات در سره شریکو. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر هیله مند دی چې روان اوربند به دایمي سولې ته لار پرانیسي. هالند په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت سره مرسته زیاتوي او د امریکا ولسمشر وایي له پیونګ یانګ سره اټومي لانجه تر ډیره هواره شوې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر دې ته په پام سره چې د اختر لومړۍ ورځ وسله والو طالبانو د اوربند درناوی وکړ هیله مند دی چې دا د سولې خبرو او یو دایمي اوربند ته لاره هواره کړي. ویس احمد برمک پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې داسې راپورونه یې هم ترلاسه کړي چې په یو شمېر سیمو کې وسله وال طالبان د دولت تر کنټرول لاندې سیمو کې د خپلو کورنیو او خپلوانو لیدو ته ورغلي دي.
مست گزارشونه راغلی ده. همداسې ښکاري چې ځینې مخالفین خپل وسلې ځمکې ته کېښودلې ده او جماعتونه راغلی ده او خپل کورنۍ خاطر راغلی ده او دوی سره عید مبارکي کړې ده.
د ښاغلي برمک په وینا وسله وال طالبان باید د حکومت له دغه باور څخه په دې ښه پوه شي چې سوله یې لومړی توپ دی او دوی هم باید رامخته شي. د افغانستان حکومت د اختر تر 5مې او وسله والو طالبانو د اختر تر 3مې اوربند اعلان کړی دی. په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو نوی نومول شوی قومندان جنرال سکاټ میلر به د روانې اونۍ د سیشن بی پورس د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې په استماعي غونډه کې ګډون وکړي. که نوموړی تایید شي هغه به په افغانستان کې د امریکا په مشۍ د هغې جګړې چې 18 کال ته داخله شوې مشي له بل امریکایي جنرال جان نیکولسن څخه په روان دوبي کې واخلي. یو شمېر امریکایي چارواکو داسې نقشې ښودلي چې میلر به چې له څو کلونو راهیسې د امریکایي ځانګړیو ځواکونو د قومندان په توګه دنده ترسره کړې په افغانستان کې روانه جګړه په جدیت مخته یوسي. هالند په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پیاوړی کوي. د هالند دفاع وزارت د جمعې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې دا خبر ورکړ او ویې ویل چې دا هیواد به په مالی کې د ملګرو ملتونو په سولساتي ماموریت کې خپل رول پای ته ورسوي او د افغانستان پر ماموریت به ډیر تمرکز وکړي. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوي چې هالند به په افغانستان کې چې اوس د ناټو د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې شاوخوا 100 پوځیان لري نور څومره سرتیري د هیواد ته واستوي. هالند چې د ناټو غړی دی ډیری پوځیان یې له 2014 کال مخکې چې په افغانستان کې د ناټو محارب ماموریت پای ته نه و رسېدلی په اوروزګان کې دیرول. په مالی کې هالند د ملګرو ملتونو په سولساتي ماموریت کې خپل رول د 2019 کال په می کې پای ته رسوي. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ یې شاید د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره روان دوبۍ وګوري. ترامپ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ماسکو ته باید اجازه ورکړل شي چې له وو پر مختللو صنعتي هیوادو سره چې د جی وو په نوم یادیږي یو ځای شي. ترامپ چې د جمعې په ورځې په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته څرګندونې کولې په دې اړه چې له پوتین سره به چیرې ګوري څه ونه ویل، خو پخوانی ولسمشر باراک اوباما یې تورن کړ چې روسیه یې پرې ایښې وه چې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره ملحق کړي.
President Obama lost Crimea because
دوی وی ولسمشر اوباما کریمیا له لاسه ورکړه ځکه چې ولسمشر پوتین د اوباما درناوی نه کاوه، زموږ د هیواد درناوی نه کاوه او د اوکراین درناوی نه کاوه. په 2014 کال کې د کریمیا د الحاق پر سر د اتو سترو صنعتي هیوادو په ډله کې د روسیې غړیتوب وسنډول شو. ترامپ تر دې مخکې تیر اونۍ په کاناډا کې د وسترو صنعتي هیوادو په سرمشیزه کې خپل متحدین په دې خبرې سره چې روسیه باید بیرته د دې ډلې غړي شي حیران کړل. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره له تاریخي کتنې وروسته د پیونګ یانګ د اټومي پروګرام پر سر راپورته شوی کړکېچې تر ډېره حده هوار کړی دی. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د جمعې پر ورځ خبریالانو ته وویل چې مخکینی ولسمشر باراک اوباما ورته ویلي وو چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو پروګرام د امریکا په وړاندې تر ټولو لویه ستونزه ده. ټرمپ زیاته کړه چې دغه ستونزه یې تر ډېره حده هواره کړې ده. ټرمپ له کیم سره د جون په 12مه په سنگاپور کې وکتل او دواړو لوریو یو ګډ سند لاسلیک کړ چې له مخې د کوریا ټاپو وسمه له اټومي وسلو څخه په بشپړ ډول پاکې شي او د واشنگتن او پیونګ یانګ ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې له سره پیل شي. په روسیه کې د 2013 کال د فوټبال د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې پرون ایران د یو ګول په وهلو سره د مراکش ټیم ته ماتې ورکړه. پرتګال او اسپانیا هر یو د درې ګولونو په وهلو سره مساوي شول او اوروګوای هم د یو ګول په وهلو سره مصر مات کړ. نن فرانسه له استرالیا، ارجنټاین له آیسلند، پیرو له ډنمارک او کرواتیا له نایجیریا سره لوبه کوي. په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام لوبې به د جولای تر 15مې پورې دوام وکړي. د خبرونو پای. دا ساجی رادو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان جمهور رئیس هیلمند دی چې د پاکستان د طالبانو د تحریک د مشر ملا فضل الله له وشلو وروسته به د افغانستان او پاکستان ترمنځ باور، اعتماد او اعتماد پیاوړی شي. د همدې پیښې په ارتباط د سیاسي چارو کتونکي محمد تقی وایي
باید چې پاکستان باندې اوس دا فشار راشي چې هغه خلک ملا هبت الله یا سراج الدین حقانی یا نور د طالبانو داسې ډلي په کوټه کوټلاک یا اوس هم قبایلي سیمه کې موجود دي په هغې باندې هم د داسې بریدونه وکړي شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک هیله مند دی چې له طالبانو سره به اور بند دایمي سولې ته لار هواره کړي.
مونږ ډېر خوشاله یو او امیدوار یو چې دا لمړی ځل نه وي چې دوار خانه د اور بند رعایت کیږي. امیدوار یو چې دا د دایمي سولې او ثبات په افغانستان کې پیژمینه وي.
د سیاسي چارو کتونکي فکور یونس فکور د اور بند د لومړی ورځې تصویر داسې وړاندې کوي.
دین ځایتي د مسلو قوا او هغه پوسټي چې په لارو او سړکونو کې د طالبانو او زموږ د ملي اردو او پولیس سره نږدې دي. دوی سره روغبر کړی دی اخترو مارکې کړی ده.
روسه تر دې چې د پاکستاني طالبانو د مشر ملا فضل الله د وژل کېدو خبر ورکړل شو، افغان ولسمشر هم د هغه مړینه تایید کړه او دا پیښه د کابل او اسلام آباد ترمنځ د باور زیاتېدو په لور یو مهم ګام وباله. ملا فضل الله چې امریکا تر رسنومولی او پر سر یې 15 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې، د کونړ په مروره ولسوالۍ کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري درکوي.
افغان ولسمشر د پاکستانی طالبانو د تحریک د مشر ملا فضل الله وجل تایید کړل او هغه د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اعتماد جوړونې پر لور یو مهم ګام وباله. اشرف غنی دغه اعلان پرون په یو ټویټري پیغام کې وکړ او ویل چې د پدې اړه له پاکستانی مشرانو سره خبرې وکړې. خاغلی غنی وویل چې د پاکستان له صدر اعظم ناصر الملک او د پوز له لوی درسې جنرال قمر جاوید بجوا سره په ټلیفون خبرې وکړې او هغوی ته د ملا فضل الله د مړینې خبر ورکړ. افغان ولسمشر زیاته کړه چې د هغه وژنه د افغان امنیتي ادارو په مشرۍ د انساني نسړی کیدونکو استخباراتي هڅو نتیجه ده. افغان ولسمشر د پاکستاني طالبانو د مشر د وژلو په اړه دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ویان جنرال محمد رادمنش پرون د لومړي ځل لپاره د ملا فضل الله د وژل کېدو خبر ورکړ. هغه وویل چې ملا فضل الله له څو نورو ملګرو سره د چهارشنبې په ورځ د کونړ ولایت په مروره کې د امریکایي او افغان ځواکونو په ګډو هوایي عملیاتو کې ووژل شو. پاکستانی امنیتي سرچینو هم د هغه مړینه تایید کړې، خو د هیواد دفاع وزارت ویلي چې په دې اړه د واشنگتن رسمي تایید ته انتظار باسي. د امریکا پوځي چارواکو هم د نوم نه ښودلو په شرط پرون رسنیو ته تایید کړ چې ملا فضل الله چې امریکا هغه نړیوال تروریست نومولی په کونړ کې د بې پیلوټه الوتکې په یوه حمله کې پنهښه شوی و، خو د هغه د برخلیک او دا چې په دغه برید کې ټاکلی هدف له منځه تللی، په دې اړه زیات څه نه دي ویلي. د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط پرون ازادي راډیو ته د مولا فضل الله مړینه تایید کړه، خو هغه هم په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د افغان ولسمشر اشرف غنی دی وینا ته په پام سره چې د مولا فضل الله وژل د کابل او اسلام آباد ترمنځ د باور د زیاتېدو لپاره یو مهم ګام بللی، د سیاسي چارو کارپوهانو له ازادي راډیو سره د هغه د مړینې په اړه په څرګندونو کې وویل چې پاکستان ته هم اوس په کار ده چې په خپل خاوره کې د افغانستان د حکومت ضد وسلوالو او د هغوی د مشرانو په وړاندې چې په کوټه او نورو ځایونو کې اوسي جدي اقدام وکړي. د افغانستان او پاکستان د چارو کتونکي محمد تقي ازادي راډیو ته وویل
باید چې پاکستان باندې اوس دا فشار راشي چې هغه خلک ملا حبت الله یا سراج الدین حقانی یا نور د طالبانو داسې ډلې چې کوم په کوټه کوچلا یا اوس هم قبایلي سیمه کې موجود دي په پاکستاني علاقه کې
د ښاغلي تقي په وینا د پاکستاني طالبانو ډېر مشران د پاکستان د پوځ لخوا نه بلکې د امریکایي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. په افغانستان کې د سولې په اړه د پاکستان په ګډون په څو اړخیزو غونډو کې د افغانستان حکومت تل پر دې ټینګار کړی چې پاکستان باید پر وسلوالو طالبانو د سولې خبرو ته د حاضرېدو لپاره د فشارونو تر څنګ له توپیر پرته د سختدریزو وسلوالو په وړاندې اقدام وکړي. ورته غوښتنه د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم د تیر کال د اګست میاشتې په اعلان شوې ستراتیژي کې کړې. د راپورونو له مخې د پاکستاني طالبانو د تحریک دغه مشر چې امریکا یې په مارچ میاشت کې د نیولو یا له منځه وړلو لپاره د معلوماتو په بدل کې $15 میلیون جایزه اعلان کړې وه، وروسته له هغې د افغانستان خاورې ته راوښتی و چې په 2014 کال کې په پېښور کې پر یوه ښوونځي له حملې وروسته د پاکستان پوځ د هغه په وړاندې پوځي اقدامات سخت کړل. په دغه حمله کې چې مسؤلیت یې د هغه په مشرۍ د تحریک طالبان پاکستان ډلې په غاړه اخیستی، 122 کسان ووژل شول. مولا فضل الله دغه راز په 2012 میلادي کال د نوبل د سولې د جایزې پر ګټونکي ملاله یوسفزی چې هغه مهال د نجونو د زده کړې لپاره مبارزه کوله او لا یې دغه جایزه نه وګټلې هم د حملې مسؤل بلل شوی و.
ازادي خبری مجله اوري
و بجې او 12 دقیقې دی. پرون په افغانستان کې اوربند ټینګو او نن هم تر دې د ماسجر اډو داس خبر تر لاسه کړی نه دی چې د افغانستان حکومت پیښه کې د طالبانو او د افغانستان د ځواکونو ترمنځ جګړه شوې وي. د افغانستان د کورونی چارو وزیر وی ډیر د خوشی احساس کوي چې د اختر لومړی ورځ په امن کې تیر شوه او هیله مند دی چې د دواړو لورو لخوا اعلان شوی اوربند په یو بل دایمي اوربند بدل شي. نوریاس نوری له وایس احمد برمک څخه د مرکې په پیل کې د اختر د لومړی ورځې د امنیتي وضعیت په اړه چې آیا د ترې راضی دی پوښتلی، ښاغلی برمک په ځواب کې وویل
د اختر لومړی ورځ په خیر شو او د افغانستان په کچه الحمدلله کوم خاصه او دلخراشه حادثه نه درلوده او د افغانستان ټول خلک لپاره د خوشحالۍ ځای ده چې زموږ مخالفین هم د افغانستان د علما او شورا او هغه راته مونږ پورته کړ چې باید یو طرفه مونږ له یو خان ناتش بس اعلان وکړو او دوی هم مثبت پاسخ وویل. مونږ ډېر خوشاله یو او امیدوارم چې دا لمړی ځل نه وي چې دوار خانه د اوربند راتیږي. امیدوارم چې دا د دایمي سول او ثبات په افغانستان کې پیژ زمينه وي.
برمک صاحب، یو خوب د لمړي ځل لپاره د یو بیسار اقدام چې په افغانستان کې اوربند کېږي ابتکار تاسو په لاس کې واخیست، بل مهم اقدام دا چې دغه اعلان چې تاسو دوی ته کړی و چې د اختر په ورځو وسلوال مخالفین طالبان کولای شي چې راسخ خپل کورونیو سره د اختر ورځې تیرې کړي، یعنی د تاسو لخوا دغه اعلان ته هم هغوی مثبت ځواب ووایي او دغه اعتماد یې کړی چې په ډېرو سیمو کې دوی راغلي دي او پرته له دې چې آزار یا اذیت شي یا وزورول شي یا کوم ورسره بد چلند وشي، دغه اعتماد تاسو څنګه ارزوي؟ آیا دا به په افغانستان کې د اعتماد جوړونې لپاره نور هم فضا رامنځته کړي کنه؟
بېخي کاملا زموږ له خانه چې موږ کله چې حکومت یو طرفه اوربند اعلان وکړ او موږ په پوره باور په پوره اعتماد موږ خپل اعلان کړی ده او مخالفین هم په ځینو ساحو کې تاسو چیز معلومات لرم او موږ ته گزارشونه راغلی ده همداسې ښکاري چې ځینې مخالفین خپل وسلې ځمکې ته کېښودلې ده او جماعتونه راغلی ده او خپل کورنۍ خاطر راغلی ده او دوی سره عید مبارکي کړې ده. یعنی وضعیت همداسې ده. زه فکر کوم چې د حکومت له خوانه موږ خو په پوره اعتماد خپل مخالفین ته ویلی چې باید په خپل نظام او په خپل حکومت باندې دوی هم باید اعتماد وکړي، دلته خو نظام ده او موږ غوښتل چې په دې اعتماد دوی ته دا اعتماد زمینه مساعد کړو چې په حکومت باندې دوی هم باید مکمل باور وکړي چې کله چې موږ رئیس جمهور او د افغانستان رهبری سیاسي رهبری اعلان کوي چې موږ صلح غواړو او موږ امنیت غواړو ثبات غواړو او خپل مخالفین سره مذاکره کوو. اوس دوی ته هم دا اعتماد پیدا شو، مونږ هم دا جرأت وکړ او دوی ته مزمت منم چې اعتماد پیدا شوی دی چې هغه څه چې د افغانستان رئیس جمهور او رهبری وایي په هغه باندې مونږ خپل ژمن لرو او مکمل متحد یو. خو زه فکر کوم چې خاصا د اعتماد جوړولو دا یو اولی او اساسي زمینه ده او زموږ توقعه چې خدای وکړي چې د افغانستان د دایمي سولې او ثبات لپاره یو لاره پیدا شي چې انشاءالله د اساسي مذاکرات یو زمینه سازي وشي.
د افغانستان د کورونیو چارو وزیر ویس احمد برمک هیله مند دی چې روان اوربند په افغانستان کې تمدید شي. نړیوالو چاپی خبرونو هم په خپلو تازه ګڼو کې دې اوربند ته هیلې څرګندې کړې دي. دغو چاپی خبرونو ته صفی الله ستانکزی کتنه کوي.
ممکن په افغانستان کې د سولې لپاره یو ور په خلاصي دوی دا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د استازي تادامیچی یاماماتو په لاس د یوې لیکل شوې مقاله عنوان ده. په مقاله کې ښاغلی یاماماتو د افغان حکومت او طالبانو لخوا په خاصه توګه د اختر په ورځو کې اوربند ته اشاره کړې او هغه په تیرو لسو کلونو کې بېساری کار بللی دی. په دې مقاله کې همداراز د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د سولې د پرلت خیمې هم یاد شوې دي. یاماماتو ویلي چې پوره باور لري په افغانستان کې د سولې لپاره یو ور په خلاصېدو ده. هغه لیکلي اوس وخت د جګړو د دود او لوخړو لمنځه د سولې د یوې بالقوه معاملې نښې راڅرګندېږي. په دې مقاله کې راغلي چې د جګړو بندېدل که لنډمهالې هم وي د سولې اساسي بنسټونه جوړوي. یاماماتو د دې مقالې په وروستیو کرښو کې داسې نتیجه اخیستې چې په افغانستان کې له جګړو ستړیو خلکو ته رښتینې بریا د جګړې پای او د سولې د خبرو په اساس جوړ جاړی دی. کریسچن ساینس مانیټور ورسپانه هم په یوه مخالی کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند او په دغه هیواد کې سولې ته د رسیدو په هڅو مقاله لیکلي. ورسپانه لیکي که موقتی اوربند برقرار پاتې وي دا به له 2001 کال راهیسې چې په افغانستان د امریکا بریدونه پیل شول په جګړه کې تر ټولو لویه دمه وي. طالبانو د اختر په دریو ورځو کې اوربند اعلان کړی دی او ویلي دي چې په افغان پوځیانو بریدونه نه کوي، خو د دوی په خبره بهرني پوځیان په دغه اوربند کې نه دي شامل. اخو افغان حکومت هم د روژې له 28مې د اختر تر 15مې په افغان وسلوالو طالبانو اوربند اعلان کړی دی، خو ویلي دي چې د داعش او القاعده په وړاندې به عملیات لا هم دوام ولري. ورسپانه لیکلي چې تر کلونو جګړې او د بهرنیو تر مداخلې وروسته افغانستان ته اوس وخت د سولې د ټینګښت لپاره یو نوی چانس په لاس ورغلی دی. کریسچن ساینس مانیټور لیکي که څه هم سولې ته د رسیدو لارې ستونزمنې ښکاري، خو آن یو وړوکی اوربند هم د خبرو له لارې د لانجې د هواري پیغام رسوي. ورسپانه د افغانانو ترمنځ د سولې لپاره د هڅو زیاتېدو په خاصه توګه له هلمند تر کابل د سولې ولسی حرکت او په کابل کې د دینی عالمانو غونډې ته اشاره کړې چې په خبرې د جګړې د بندېدو او د سولې د ټینګښت لپاره غږ پورته کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ستاسو په سیمه کې اوربند څرنګه روان دی؟ تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته په دې ارتباط اس ام اس وکړئ. دا اس ام اسونه د خبرونې په وروستیو کې له نورو اوریدونکو سره هم شریکوو. خو په افغانستان کې د اختر په مناسبت ټینګ شوي اوربند ته خلک خوشاله دي او هیله مند دي چې هغه به په دې هیواد کې د دایمي اوربند لپاره لار پرانیسي. سیاسي کتونکي وایي دا د دواړو لوریو ترمنځ له اعتماد جوړونې سره هم ډېره مرسته کوي. نوریاس نوری په دیاړه د چارو لکتون کې یونس فکور سره مرکه کړې او لومړی د ټینګ شوي اوربند په اړه د هغه نظر پوښتله. شاغلی فکور وویل
د څوارلس کلنۍ جګړه کې دا لومړی ځل دی چې د اختر په مناسبت باندې دواړه خواوې اوربند اعلان کړي او هغه یې مراعت کړي. زه په کندهار کې یم او د روزګان څخه یم. دا اوس یو ټلیفوني خبر یو تک د روزګان په ولایت کې نه دی سوی. خلک ازادانه تللي دي، د اختر لمونځونه یې کړي. په کندهار کې د جاده ډکه ده، د سارا څخه خلک راغلي دي او حتی خلک وایي چې طالبان هم راغلي دي. غیر مسلح دلته په میلو کې شرکت کوي، تک نه دی سوی. زه فکر کوم دا یو فرصت دی و دې ته چې دغسې اوربند او دزبند تمدید شي او دواړو جهاتو ته دا فرصت برابر شي چې کښېنې د خبرو میز ته او خپلې ستونزې څه چې لري هغه حل. موږ هم دا راپورونه ترلاسه کړي دي چې په ځینو ځایو کې د مسلح قواوو هغه پوستې چې په لارو او سړکونو کې د طالبانو او زموږ د ملي اردو او پولیس سره نږدې دي. دوی سره روغبر کړي دي، اختر مبارکي کړی ده. دا یو نیک قدم دی او امید لرو دې ته لار خلاصه چې چې دا اوربند پراتلونکو ورځو کې یا وغځیږي او مرحت کی او دغه سی اوربان تر سیوري لاندې افغان حکومت او طالبان ترکشین او د خپل استوديان
فکر صاحب اوس چې د اختر لمړی ورځ په امن کې تیر شو او دغه سی د جګړې دواړه غاړې په ځینو سیمو کې سره یو ځای کیږي څه فکر کوي چې وسلوال طالبان او د افغانستان حکومت مشرانو ته څه کول پکار دي چې دغه رامنځته شوی فرصت څخه په څه ډول دوی کولای شي ګټه پورته کړي چې هغه په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره یا د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره یو ور پرانیزي
زه فکر کوم دا اوربان تصادفي هم نه وو دا د رئیس جمهور د اعلان وروسته چې دی یو جانبه اوربان د اعلان طالبانو دا درې ورځنۍ د اختر په شپه کې اوربان د اعلان او د رئیس جمهور یې هم تصادفي نه وو د پاکستان سره د اتمر صاحب د مذاکرات وروسته چې څلور شپې کوم د عمل پلان یې سره ترتیب کړی او هغه فشارونه چې د پاکستان پر جانب بوارد شوي دي او د پاکستان نظامي مشرانو لیدنه زه فکر کوم اوس افغان دولت او طالبان ته دا پکار دي چې یو پر بل باندې پر اساس نقطو فشارونه باندې طالبان خپل ډزې باندې کړي او افغان حکومت د طالبانو پر هغه مراکزو باندې ډزې باندې کړي او زمینه دې ته برابره شي چې دا دواړه د مذاکرې پر میز څنګه کېدای شي چې په هغه ځای کې چې طالبان دي حکومت لارې خلاص ورته پرېږدي اکمالات ته زمینه برابر شي او طالبان هم دغه رقم لوی لارې غرض ونیسي زمینه دې ته برابر شي چې خلک خپل غذایي توکي او مسافرتونه په آزاد ډول وکړي دا هغه اقدامات دي چې خواهي نه خواهي د دې پر ځای چې د بل تر فشار د پاکستان پر فشار لاندې ترتیبي سدابي چې خپل افغانان د خپل امنیت او ور پر اساس چې نور دا جګړه پایدانک او افغانان سره جوړیږي زه فکر کوم زمينه به دې ته برابر شي چې بیا به امریکایان د طالبان سره د مذاکرې میز ته کښینی ماته داسې یو امیدواري ده پیدا ده چې د پردې پر شا دغه اقدامات تصادفي نه دي نه یوازې د افغانستان د حکومت او نه د طالبانو کار دی بلکې د دې دواړو ملاتړي چې ناتو امریکایانو د پاکستان منطقې استخبارات خصوصا پاکستاني هم دې نتیجې ته رسیدلي دي چې دغه خونریزي ته د حل لار پیدا کړي چې هغه د دغه سي موقتي لنډمهاله اوربندنې دي او یو خوشبيني او اعتماد یو د بل ترمنځ راشي زه فکر کوم دغه لار د بل لار نه
د سیاسي چارو کتونکو یونس فکور تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته اس ام اس راوستوي د دې خبري مجلې پورستیو کې ازادي رادیو ته یو شمېر رسیدلې اس ام اسونه لولو خو هغه اس ام اسونه غوړه غنو چې د سولې په ارتباط وي چې آیا تاسو په سیمه کې امنیت ټینګ دی سولې ټینګ ده او که څنګه د خبرونې پورستیو کې د اس ام اسونه لولو
ازادي رادیو لورستيو مهمو پیښو ځان خبر کړئ
روسیا او سعودي عربستان وای توافق ته رسیدلي چې د تیلو او غازو په برخه کې به همکاري زیاتوي دا وروسته له هغه چې دوی په تیرو دوو کلونو کې د تیلو بیې پورته کولو په خاطر له یو بل سره لاس یو کړی ملالی بشیر راپور لري
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سعودي عربستان شهزاده محمد بن سلمان او د دواړو هیوادونو د انرژي وزیران په مسکو کې د پنځشنبه په ورځ توافق ته رسیدلي دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو د فوټبال ټیمونه د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لومړۍ لوبه کې سره مخامخ شول د سعودي عربستان د انرژي وزیر خالد الفلیح او د روسي سیال الکساندر نوواک په یو غټه اعلامیه کې ویلي چې د نړۍ دوه د تیلو تر ټولو لوی تولیدونکي به د بازار د منظم ساتلو هڅو ته دوام ورکړي چې د تیلو کافي او د باور وړ عرضه جاری پاتې شي پوتین او سلمان د دې موافقې ملاتړ کړی دی د 2018 کال د موافقې لمخې د تیلو تولید ځکه ودرول سو چې په چټکۍ سره د تیلو بیې راټیټې سوې او د تیلو تولیدونکو هیوادونه له اقتصادي زیان سره مخامخ شول د 2018 کال په لومړیو کې د یو بیرل تیلو بیه تر 300 ډالرو کم شوه خو وروسته په 2018 کال کې د یو بیرل بیا $50 سو او روان کال تر $80 ورسیده. ټاکل شوی ده د تیلو صادرونکو هیوادونو اداره یا اوپک د جون میاشتې په 22مه نیټه په ویانا کې غونډه جوړه کړې چې له روسیې، قزاقستان او نورو غیر اوپک متحدانو سره د 2018 کال د موافقې د راتلونکي په اړه خبرې وکړي.
لاند خبرونه د افغانستان د کورونی چارو وزیر تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل د ته په پام سره چې د اختر لومړی ورځ وسلوالو طالبانو د اوربند درناوی وکړ، هیله من دی چې دا د سولې خبرو او یو دایمي اوربند ته لاره هواره کړي. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو نوی نومول شوی قمندان جنرال سکاټ میلر به در روانې اونۍ د سېشنبې په ورځ د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې په استمایه غونډه کې برخه واخلي. هالند په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پیاوړی کوي خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره له تاریخي کتنې وروسته د پیونګ یانګ د اټومي پروګرام پر سر راپورته شوی کړي چې تر ډیره حده هوار کړي. او د لوبو له ډګره دا خبر لرو چې نن فرانسې له استرالیا، ارجنټاین له آیسلند، پیرو له ډنمارک او کرواتیا له نایجیریا سره لوبه کوي. مخکې تر دې چې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سمیسونه ولولو، د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
د ژوند رنګونه
نوم عمران شیرزاد.
څه کار کوي؟
زه خپل د دکاندار یم.
دکاندار یې په دکان کې څه څه خرڅوي؟
د مونږ سره زنانه لباس ته پردان تر 3% پنجابي چورتوي او مونږ بوتان لرو، سپلای لرو، د سکولونو لرو، همدارنګ نور چپنې او د وسایل لرو.
یعنی په اخترونو او په ودونو کې به خزي ډیر راځي چې تا کالي وخت
او مختلف راځي. هر څوک راځي او اختر کې خرڅو غزان ته وغل لري چې پردان چې خو لباس خوشې واخلي. په اختر کې یو د خوشاله یو غد چیز کوي غوندي.
بیا قیمتونه څنګه دي؟
قیمتونه خو مختلف دلته رقم دی لکه جنس پورې ده. جنس ارزانم شته، قیمتم شته، خو مطابق د جنس سمغه قیمتونه دي.
دغه مال د کوم ځینه را واردوي؟
مختلف دي مالونه. مالونه خو افغانستان کې چې واردېږي خو په څو قسمه واردېږي. یو داسې چې خپل کستی په مختلف هغه باندې اخلي. زیاتره چې مونږ خپل شخصا نه وړو، لکه پاکستان نه واردو، د دوبۍ نه وړو، او ترکیه او د چین نه وړو.
تاسو په خپل ځای دغه هیوادونه
ته؟ مونږ په خپل ځای د خپل واردات کوو.
هغه چې سوداګرو ته پیسې ورکوي او هغه ورته وړي، څه توپیر دی په دې کې؟
توپیر ډېر دی، ځکه چې تجارت په حساب باندې چې څوک جوړي، فرند تجارت په حساب نه غوډر سي فیسونه جوړي او هغه به کوالټي لو جوړي. لکه دا فرند جنسیت ټیټوي، ځکه هغه تجار چې غوړي فرند زیات جوړ کی چې هغه پکې خپل مفاد سنجي. ځکه تجار چې زیات فیسونه جوړي پغه کې غوړ دی چې ماته په ټیټ جوړ کماته په کیفیت باندې. ځکه غو مونږ خپل چې شخصا زو الته ګور خپل یو جنس ګورو پلاس باندې چې کوو کوو به چې کوم مطمئن شو به بغیر پاسه خلو.
ځینې مرمر چې دکانونو ته ځي خالی اخلي نو چکړه او چنه ډیره وهي تاسو سره څنګه؟
او ګو ممتا دلته دا ډیر خو نن سبا لکه فرض اخو یو رواج وایي سو هغه ون جوړ شوی دی. ممتا دې مونږ به د سرټون نه دي مونږ لکه بعد اختر نه مخ اختر نه مونږ په فیصدي حساب باندې کټه پچو. لکه قیمت ثابت چلو خو بغي کې به مونږ 15% سره ډیسکاونټ کوو.
ان تاسو دغه پیسې چې حسابوي د ورځې په اخر کې حسابوي او د میاشتې په اخر کې؟
نه، زمونږ روزانه سیستم د روزانه مونږ مخام باندې کوم وخت چې دکان خلاصي کې فرض کوم وخت چې به بندي کې بندل پیسې کې کوم هغه وخت کې مونږ خپل حسابي خپل کوو لکه هر مخام باندې کې.
او نور دکاندارانو ته پیغام څه دی څنګه رفتار وکي د پیرودونکو سره؟
ټول ته دا پیغام دی چې هر څه سره خپل خو انسانیت ضروري او د انسانیت او بشره کې د اسلامي د غلاندې مکمل خو خسته په خاله او خو پرته خو خسته سرویس ورکي او خو په انسانیت سره تو سره خپل او
مننه ډیره زیات
تاسو نه مننه.
ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
امیر خان ایوبی له هلمند د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه پر استولې سمس کې لیکي چې په هلمند کې اوربند ټینګ دی. بنفشه وردګ لیکي اول د سولې مبارکي بیا د اختر مبارکي ټولو ته ورکوم. حیات الله وحدت له غزنی لیکي اوربند زموږ اختر سلسله رنگین کړ. بشیر حبیب زید لوګر لازری لیکي زموږ په سیمه کې ډیر ښه اوربند دی، له طالبانو خوشاله یو چې دا پریکړه وکړه. سمی الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکنیو ولسوالۍ لیکي د څمکنیو د شهرینو بازار په عیدګاه جمعات کې ټولو خلکو د طالبانو د اوربند اعلان ستاینه وکړه. جاوید لقندهار لیکي خدای دې وکړي چې دا سوله تلپاتې وي چې د افغانانو ارمان پوره شي. ضیاءالرحمن لیکي زموږ په کلي کې اختر د اختر اوربند ته خلک ډیر خوشاله دي. بهار لزابل لیکي طالبان راغلي زموږ سیمو ته راغلي دي. او عبدالواحد مدقق ولیکل چې لیکلي دي چې زموږ په سیمه کې اوربند ښه نتیجه ورکړې او پرون وسلوالو او افغان عسکرو د اختر مبارکي لپاره مرکز پل عالم ته تللي وو. او عبیدالله لیکلي دي چې په غزنی کې اختر هم شته او اوربند هم ټینګ دی. دا خبری مجله مو هم دومره و. په بلې خبری مجلې کې احمد جعفر احمدی له تاسو سره دی. احمدی صاحب، سټوډیو ته بخیر راغلی.
تشکر از شما شبل.